د ماسپښین دولس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. راډیوي ادبي مجله وړاندې کوو او د ګوړیا چار اونیس تفریحي پروګرام خپرو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته راګرځو. د ناټو ځواکونه وایي چې درې امریکایي عسکر او یو ملکي هغه مهال ووژل شول چې د ناټو هلیکوپټر په زابل کې سقوط وکړ. روسیې د قرغزستان د نوي حکومت د پرسمیت پیژندلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مرکزي او ختیځې اروپا کې د ناټو د غړو هیوادو له مشرانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل: د ناټو ځواکونه وایي چې درې امریکایي عسکر او یو ملکي هغه مهال ووژل شول چې د ناټو هلیکوپټر د افغانستان په جنوب کې پرون ناوخته سقوط وکړ. د ایساف ځواکونه په خبر پاڼه کې وایي چې دا الوتکه د زابل مرکز کلات ته نږدې نسکوره شوې ده او علت یې تر اوسه معلوم نه دی. د ووژل شوي ملکي تابعیت لا هم نه دی څرګند. د زابل د والي ویان محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې دغه هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی وي. طالبانو د پیش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د رومانیا ولسمشر ترایان باسیسکو وایي دغه هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. باسیسکو وویل رومانیا د روان میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې د خپلو عسکرو شمیر له 1300 څخه 1800 ته زیاتوي. نوموړي زیاته کړه د افریقه تیره میاشت د دغه هیواد د دفاعي چارو لوړ پوړو چارواکو په یوې غونډې کې کړې ده. د رومانیا ولسمشر د څرګندونې پرون په پراګ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په جوړې شوې ماښامنۍ کې تر ګډون مخته وکړې. ناټو وایي کاناډا غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره نوي تنه روزونکي د غیواد ته واستوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ناټو تړون لخوا خپره شوې ده راغلي، دا خبره د کاناډا دفاع وزیر پیټر مکی افغانستان ته د خپل سفر په مهال اعلان کړې ده. کاناډا حاضر دمه په افغانستان کې 2800 سرتیري لري چې زیات شمېر یې په کندهار کې د ناټو په مشۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي. کاناډا په پام کې لري چې خپل عسکر په 2019 میلادي کال کې له افغانستانه وباسي. روسیې د قرغزستان د نوي حکومت د پرسمیت پیژندلو هڅې پیل کړې دي، خو د امریکا متحده ایالات وایي چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې د قرغزستان نوي موقته اداره پرسمیت وپیژني. په عین وخت کې د قرغزستان ولسمشر قربان بیک باکیف د خپل استعفا غوښتنه رد کړه او ویل چې دی د قرغزستان قانوني مشر دی، خو دی وویل چې دی له مرکز بشکک نه وتلی دی او د مرکز واک ورسره نشته. رپورټونه څرګندوي چې د بشکک امنیتي وضع ښه نه ده. پرون ناوخته ډزې اورېدل کېدې او وسله والې ډلې پر سړکونو ښکارېدې. نوې ادارې خبرداری ورکړی دی چې پر لوټمارو به ډزې وکړي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ په ټلیفون د اپوزیسیون له مشر روزا اتنبایووا سره خبرې وکړې. دا خبرې په دې پسې وشوې چې اتنبایووا اعلان وکړ چې د قرغزستان د موقت ادارې مشر ده. ولادیمیر پوتین قرغزستان ته د مرستو وړاندیز هم وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مرکزی او ختیځ اروپا کې د ناټو د غړو هیوادو له مشرانو سره وکتل. باراک اوباما ماښامنۍ ډوډۍ تیره شپه په پراګ کې د یولس هیوادونو له مشرانو سره وخوړه او تر دې مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اتمي وسلو وبخشي او تر دې مخکې د روسیې له ولسمشر دیمتری مدویدف سره د اتمي وسلو د محدودولو تړون لاسلیک کړ. د پخواني شوروي اتحاد هیوادونه داسې باور لري چې له امریکا سره د دوی ټینګ اړیکې د دغو هیوادو د امنیت لپاره مهم دي، خو ماسکو ته د امریکا نږدې کېدل او د اوباما د ادارې د تیر کال پریکړه چې په چک جمهوریت او پولنډ کې به د توغندیو دفاعي سیستم پلان لري کوي، په دې برخه کې شکونه پیدا کړي دي چې د دغو هیوادو روابط شایي له واشنګټن سره کمزوري شي. د پاکستان ملي اسمبلی هغه اصلاحات د رایو په اکثریت تایید کړل چې دغه هیواد د ولسمشر آصف علي زرداری واک کموي. د پاکستان د پارلمان مشر فهمیده مرزا وویل دغه تعدیل په 290 موافق رایو تصویب شو او مخالف رایې نه درلودي. دا لایحه به د مشرانو جرګې لخوا تر تصویبېدو وروسته قانوني بڼه غوره کړي. د پاکستان ولسی جرګې د 1999 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف کودتا وغندله او له اساسي قانون څخه د پاکستان د پخواني ولسمشر ضیاء الحق نوم لري کړ. د پاکستان صدراعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قانون کې د دغو اصلاحاتو د راوستو هرکلی کړی دی. د دې سات خبرونه د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله تاسو ته وړاندې کوو. ادبي مجله تاسو ته وړاندې کوو او د ګوړې اچار اونیس پروګرام تر هغه مخکې خپرو. Thank you.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی نن یاد ناشنا
خوګوریدونکو سلام لیوی بلی با مو خبر کو بیا دی داری فساد پا زد ده تودی مبارزی خبری تودی شوی دی زان تری چپوی چه خدای مگه ده بیستو پا حساب گلار نشی ای داری فساد آسی هم دوم را اگدی ریخی غزولی دی چه طول نره هم نشیستلی خو کلی چه دل منزورلو خبر اگر ماشی نو آغا ترخوارش نشی و آخیری بل کیگی رازی چه ده خوالی لفساد مو خبر کو پا دی بلا نه خبر پا مکری
خزی تخو لملای دا پیسی در واخله او لاغو نورو پیسو سره کیگده پا هم دیوی چی بیزای مصرف نکلینو
او سره دا لکوم کبی دا یوه او نی کیگی چه هر سره یوه یوه لمن راوری لکه چه غلات نملات ریلی کسنگا
دا غلا خبره نده دا پیریانو خولی می پیدا کریده
دا چو وی دا پیریانو خولی دی پیدا کری
او ولی ایران اسوی
خخا ما ویل چه څنګه دا ټول چارواکی او مامورین ژر ژر پیسه داره کیږي دا ټولو لکه چې د پیریانو خولۍ پیدا کړي زه ښه شوه چې تا هم پیدا کړه
یاره ښځې له کومې ورځې مې چې دا خولۍ پیدا کړې ده بیا نه په ستومانی پوسویم او نه هم د شپې په بیدارۍ او بېخوبۍ تر سهاره پیره داسې په خوشحالۍ کومه لکه د واده شپه چې مې وي
ښه ورکوه یې اوس دغه ټوکې پرېږده او رښتیا رښتیا ووایه چې دغه پیسې له کومه کوې ته خو پولیس یې باید د خلکو او د ښار امنیت ونیسې نه چې له چا پیسې واخلې او یا غلا وکړې
ښځې ټوکې نه دي ولې دې باور نه راځي
له پخوانیو نه مې اورېدلی وو چې څوک د پیریانو خولۍ په سر کړي نو بیا یې څوک نه ویني او کولای شي د هر چا شی راوړي او ویې خوري خو اوس ګمان نه کوم چې د پیریانو خولۍ دې څوک پیدا کړي
ښځې همدا اوس هم سته خو له هغو پخوانیو سره یې توپیر دا دی چې کله یې په سر کړې نو ټول خلک دې لیدلی شي خو پیژندلی دې نسي او موټروالا دومره درڅخه ویریږي چې په خپله موټر درته دروي او په خپله خوښه لوټونه په جیب کې درتخته کوي داسې خولۍ ده
زه خو پوه نه شوه چې دا ته څه ګډې وډې وایې
ښځې درته وایم خو په یوه شرط چې بل چاته به دې له خولې نه وځي
زه نه وایم کومه خبره مې دې کړې ده چې دا به وکم
کومه دې پرې ایښې ده دغلته شل قسمه راته وخورئ چې چاته یې نه وایمه په سبا یې ټوله کوڅه خبره وي
دا نو دې تا خبرې دي زه هېڅ راته مه وایه
ښځې ته مه غومبسه کېږه خبره دا ده چې د شپې لخوا د یوه ترافیک خولۍ په کرایه اخلم او په سرومې د شپې چې دا بې اسناده موټر تیریږي نو ټول په خپله زما برخه په جیب کې راچوي نور زه هم نه پسې ګرځم
په څو یې کرایه کوې
غنیمت ته دا د شپې 1500 افغانۍ ورکومه
په 1500 افغانیو
او خو هغه دې په 1500 افغانیو چې کم یم پیدا کړم 2000 افغانۍ پیدا کومه
خزه ما ګمان وکړ چې 1500 افغانۍ به ډېرې وي پیسې را وباسه چې کیږدم
ورکوه یې تباه یې کړمه
ولې
یو بل پولیس له دغه چله خبر سوی وو او خولۍ په 1000 افغانۍ ترې کرایه کړې وه
نن شپه یې تا ته در نه کړه
نه
بلا وهلی وې تا به 1500 افغانۍ ورکړې وې
ته هم رښتیا وایې قصور به مې بیا له موټروانانو ایستلی وو سبا شپې ته خو چې په 2000 یې نه پرېږدمه
دا کار به دې همدا تېره شپه کړی وو تېره شپه به یې هغه بل هم ګټه لیدلې وي او چې ته په 2000 تېر نه غواړې هغه یې په 3000 پکې راکوي
زه خو نه یمه درته معلوم تر 1000 روپیو یې هم نه پرېږدمه
خبرتیا 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 د ټیټو زده کړو نړیوال انسټیټیوټ په لاندې برخو کې زده کوونکي مني ډی 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 سی 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 جے 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 پی آی ایم timvimzzz.www.xyz علاقمندان دې ډیر ژر له یو خطه عکس او د شپږم ټولګي له شهادت نامې سره د دغه انسټیټیوټ ادارې ته ځانونه ورسوي. که خپله د تابعیت تذکره نه لري نو د ګاونډي له تذکرې څخه کار اخیستلی شي. وخت مه ضایع کوئ او ژر ثبت نام وکړئ. تدریس د لاندې بهرنیو استادانو لخوا ورکول کیږي: دراز سنگ له هندوستان څخه، جان له امریکا نه، جوزف له انګلستان نه، ابو حامد له مصر نه، کرینکوف له روسیې نه او چین چانګ له چین څخه. مناسب فیس مناسب زکړې. فیس د تاسې او کامیابول زموږ.
اوس دغه د برطرفۍ کیسه واورئ.
کله چې زه په ولایت کې د پراختیا د چارو رئیس مقرر شوم نو په لومړۍ ورځ د ما معاون راته وویل چې رئیس صاحب ځینې شیانو ته دې پام وي چې بیا و نه وایي خبر کړی به دې وم. زه د خپل معاون په خبره پوه نه شوم او چې پوښتنه مې ترې وکړه نو هغه بیا په هماغه ژولې بڼه راته وویل چې مقصد ځینو مسایلو ته پام کوه، پوسکنده یې نشم درته ویلی. سره له دې چې د معاون خبرې سودا راته پیدا کړه خو ډېر سر مې پسې خوږ نه کړ. زموږ د ریاست ودانۍ انګړ نه درلوده نو ما وزارت ته پیشنهاد وکړ چې د انګل د دیوالونو جوړولو امر راکړي او بودیجه یې راته منظور کړي. امر مې واخیسته او د دیوالونو د جوړولو لپاره مې څو تنه معماران راوغوښتل چې د یوې شفافې داوطلبۍ په نتیجه کې د دیوالونو جوړولو کار په مناسبه بیه یوه ته په اجاره ورکړم. د دیوالونو د جوړولو لپاره 300,000 افغانۍ حواله شوې وې خو یو معمار هم حاضر نه شو چې په 300,000 افغانیو د انګل څلور واړه دیوالونه هم جوړ او هم رنګ کړي. په څو خواریو مې یو پیژندوی ګلکار پیدا او دیوالونه په 290,000 افغانیو په اجاره ورکړل. د کار په نیمایي کې ګلکار پښیمانه شو او ویل یې چې دیوالونه دې ارزانه راکړي دي. آخر مې په 15,000 افغانیو ور زیاتولو ګلکار راضي کړ چې د دیوالونو د جوړولو کار مکمل کړي او په دې ډول مې 15,000 افغانۍ له خپل جیبه پکې واچولې. کله چې دیوالونه جوړ شول د وزارت یو څو کسیز هیئت راغی چې د دیوالونو د جوړېدو حساب راسره وکړي او اسناد یې لاسلیک او تسلیم کړي. هیئتانو چې دیوالونه وکتل نو ډېرې خوښ شول او تایید یې کړل چې د وزارت د نقشې مطابق په ښه ډول جوړ شوي دي. زه هم خوشحاله شوم چې ښه کار مې کړی دی. خو کله چې دفتر ته ننوتو نو د اسنادو د لاسلیک کولو پر وخت یو هیئت هغه بل ته اشاره وکړه چې ورته ووایه. بیا هغه بل اشاره ورته وکړه چې ورته ووایه. دې خبرې زه حیران کړم او ورته ومې ویل چې څه خبره ده، د دیوالونو په کار کې څه نیوکه لرئ که څنګه؟ یو تن وویل چې نه نیوکه نه لرو خو مونږ ویل چې هغه د مونږ. ورته ومې ویل د تاسې څه شی؟ د تاسې؟ هغه په خواشینۍ سره وویل نه پوهېږم په څه ډول یې درته ووایم، باید خپله پوه شي چې څه درته وایم. ورته ومې ویل چې صاحب په هېڅ هم پوه نه شوم. هغه بلې وټوخل او بیا یې وویل له دیوالونو څخه د پاتې شویو پیسو خبره درته کوي. په حیرانۍ مې ورته وویل له دیوالونو خو پیسې نه دي پاتې، لا چې زما هم 15,000 افغانۍ پکې تللې دي. هغه دي ټول اسناد یې پراته دي. له دې سره هیئتان په غصې پورته شول او له دفتره ووتل. دوه ورځې وروسته والي ور وغوښتلم او راته ویې ویل چې یو ځل په منډه وزارت ته ورشه، عاجل یې غوښته یې. له دې سره زه هم ورخطا شوم او په منډه مې ځان وزارت ته ورساوه. د وزارت د اداري ریاست له کړکۍ نه یو چا سر راوویست او په یو کاغذ یې په دامخ وویشتم. ما چې تر څو د علت پوښتنه کوله نوموړي په غصه راته وویل چې ورکېږه کم عقله، برطرفه شوی یې، هغه مکتوب ولوله پخپله به پوه شي. حیران پاتې وم چې څه وکړم. لږ وړاندې راغلم او پاڼه مې ولوستله. په پاڼه کې داسې راته لیکلي وو: ته یو نالایقه نااهله او بې کفایته سړی چې نه په نیمه پوهېږي او نه د سر پرې خلاصېږي، نه ځان ته ګټه رسولی شي او نه بل ته، نه د ځان په درد خوري او نه د بل چا. له همدې امله هیواد او حکومت دغسې هفته پامو کسانو ته هیڅ ضرورت نه لري او سر له همدانن څخه برطرف او سلبي اعتمادي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا ستانکزی او صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 2020، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسٹی ٹاؤن پیښور و سوا څلور اتیا.
د آزادی رادیوی مجله
سما سدلا غسن فر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیوی مجله پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر عبدالله پیکار سره مرکه، د مسلمان مدونه په اړه راپور، د سټرکچرالیزم په باره کې بحث او نور مطالب اورئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
تیره جمعه په کابل کې د افغانستان د نامتو ډرامه لیکونکي او سیاسي اجتماعي شخصیت فاتح الملک ننګ یوسفزی د ادبي خدمتونو د قدرونې او د هغه د ډرامو د تازه چاپ شوي ټولګې د مخکتنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په میډیوتیک دفتر کې جوړه شوې وه، له کابل او ولایتونو څخه راغلیو ګڼو لیکوالو ګډون وکړ او د ښاغلي ننګ یوسفزی په ادبي خدمتونو په تیره بیا د پښتو ډرامې د پرمختګ په برخه کې د ده په هڅو رڼا واچول شوه. د استاد ننګ یوسفزی د ډرامو تازه چاپ شوی کتاب زنګو نومیږي. په دغه کتاب کې د ښاغلي ننګ یوسفزی د لسګونو ډرامو یوه برخه خوندي ده. ښاغلي ننګ یوسفزی کابو شپېته کاله پخوا د افغانستان د تیاتر او راډیو لپاره د ډرامو لیکل پیل کړل او د دغه ژانر د غوړولو لپاره یې په کلونو کلونو کار وکړ. په ننګرهار کې د نارنج ګل کلتوري ادبي میله جوړه شوه. په دې میله کې د ننګرهار او د افغانستان د نورو سیمو ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. په دې کلتوري غونډه کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په افغانستان کې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره په مختلفو ولایتونو کې ادبي میلې کیږي چې ترګردو لویه یې همدا د نارنج ګل مشاعره ده. د افغانستان کابینې د دغه هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته هدایت کړی دی چې د کابل ښار په مرکزی برخه کې د مرادخانی سیمې کابو 50,000 متر مربع ځمکه استملاک کړي، څو په دې ډول د دې سیمې پخوانۍ ودانۍ ترمیم او خوندي شي. د مرادخانی په سیمه کې د کابل د پخوانۍ معماری په اساس جوړې شوې ګڼې ودانۍ موجودې دي چې ویره ده د وخت په تیریدو سره به ړنګې شي او مالکان به یې نوي کورونه پکې ودان کړي. د افغانستان د کلتوري میراثونو د ماهرانو په نظر د دغه هیواد په ګڼو ښارونو او ولایتونو کې د تیرو وختونو کلاګانې او نورې ودانۍ موجودې دي چې که یې ساتنې ته پام ونه وړي د وخت په تیریدو سره به له خاورو سره خاورې شي. په پکتیا ولایت کې د ژورنالیستانو ټولنې غړیو غونډه وکړه او د ټولنې رئیس مرستیال او منشي وټاکل. په هغې غونډه کې چې د ګردیز ښار په عمومي کتابتون کې جوړه شوې وه، نیاز الله اصیل ځاځی د دغه ولایت د ژورنالیستانو د ټولنې د مشر احسان الله مهجور د مرستیال او سمیع الله پیوند د منشي په توګه وټاکل شول. د ټاکنو په دې غونډه کې چې د پکتیا ګڼو ژورنالیستانو ګډون کړی و، د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شفا مشفق وویل چې په وروستیو وختونو کې په دغه ولایت کې د رسنیو شمیر زیات شوی او د پخوا په نسبت مطبوعاتي فعالیتونه غوړېدلي دي. د یادولو ده چې د پکتیا د ژورنالیستانو ټولنه دوه کاله پخوا جوړه شوه او دا دریم ځل دی چې انتخابات پکې کیږي.
تیره اونۍ په ماسکو کې د نامتو روسي افغان پوه استاد لیبدوف د نوي کلنۍ په ویاړ غونډه وه. په ماسکو کې د ازادي راډیو خبریال فرید عمر د دغه نامتو عالم په ویاړ جوړې شوې غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې راستولی دی.
په روسیه کې د افغانستان د سفارت فرهنګي څانګې او د مسکو د دولتي پوهنتون د آسیا او افریقا انسټیټیوټ د پښتو ژبې ستر او نومیالی استاد پروفیسور کانستانتین الکساندروویچ لیبدوف نویم تلین ولمانځه. په دې غونډه کې په روسیه کې د افغانستان لوی سفیر زلمی عزیز، د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ځانګړو چارو ځانګړی لوی سفیر ایګور ویچسلاویچ، د افغان سفارت ډیپلوماتانو، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت استازو، د آسیا افریقا د انسټیټیوټ مشر او په مسکو کې میشتو افغانانو ګډون کړی و. په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري اتشا ډاکټر لطیف بهان داسې وایي:
شلمه پیړۍ ته راستو د استاد کانستانتین الکساندروویچ لیبیدوف خدمت تر ټولو نه زیات دی. نو له همدې کبله د افغانستان د سفارت فرهنګي څانګې او دغه راز هغه انسټیټیوټ چې استاد په هغه کې تر اوسه پورې چې نیم کلن دی د پښتو ژبې درس ورکوي په ګډه سره دا ښه وبلله چې د ده نیومه کلیزه په غورا ښه توګه ولمانځي. نو تر څو جلسو او تدبیرونو نه وروسته مقالې وویشل سوې، هر چا یو موضوع خوښه کړه، او کله چې استاد د سږ کال په د مارچ په شلمه نیټه نوي کلن شو هغه ته په یو ځانګړې ناسته کې مبارکي ورکړل شوه. خو لویه غونډه د مارچ په شپږویشتمه نیټه د دغه پوهنتون په یو ښکلي تالار کې جوړه شوه. د هغه اهمیت له مخې نه چې د ښاغلي لیبیدوف تر یو سلو لس نه زیات آثار لري، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پیغام هم راغلی و، او دغه راز له افغانستان نه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر پیغام چې په هغه کې د استاد کارونه د پښتو ژبې خدمت ته یوه غوره کار بلل شوی و هم رارسېدلی و. په روسیه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر زلمی عزیز هم خپله وینا په دې غونډه کې واوروله، او د دې تر څنګ ځانګړې توفې او ډالۍ استاد ته وروبخلې. دغه راز ما خپله په روسیه کې د پښتو ژبې د زده کړې د تاریخ تر عنوان لاندې مقاله ولوسته، او په هغه کې د استاد ونډه ښه څېړل شوې وه. په دغه غونډه کې د زیات شمېر استادانو تر څنګ یو شمېر افغاني پوهانو او خبریالانو دغه راز محصلانو ګډون درلود. خو په زړه پورې برخه د نورو تر څنګ هغه وه چې دا اوس په روسیه کې هغه روسان چې پښتو او فارسي ژبې لولي استاد ته ځینې شعرونه او خپلې ویناوې ډالۍ کړي. د دې تر څنګ د استاد یو ډېر ښکلی انځور چې د ډاکټر نصرت الله عبیدي لخوا انځور شوی و او د یو یادګار بڼه یې درلوده استاد ته وروبخل شو. دغه راز له افغانستان نه د اسدالله دانش لخوا را لیږل شوي قاموسونه هم د فرهنګي شعبې لخوا نه استاد ته ورکړل شول. باید وویل شي چې له افغانستان نه هم زیات شمېر پیغامونه راغلي وو چې د هغو په ډله کې په افغانستان کې د روسیې د سفیر پیغام وو چې په هغه کې یو په زړه پورې ټکی دا و چې په افغانستان کې د روسیې د سفارت کتابتون د استاد د نوي کلیزې په نامه د ده په نامه نومول شوی دی. دغه راز د کابل پوهنتون د پښتو څانګې او روسي څانګې لخوا هم پیغامونه راغلي و. دلته نشم کولای د ټولو هغو پیغامونو یادونه وکړم چې له افغانستان نه او دغه راز د نړۍ له نورو برخو نه رارسېدلي و. خو خبره په دې کې ده چې استاد لکه څنګه چې وویل شو تر یو سلو لسو نه زیات آثار لري چې تر ټولو نه زیات د پام وړ یې هغه لس پنځلس قاموسونه دي چې استاد روسي پښتو قاموس، پښتو روسي قاموس، روسي پښتو دري قاموس، دغه راز پښتو دري روسي قاموسونه لیکلي، او وروستی قاموس یې تیر کال یعنی 2009 کال کې چې روسي پښتو دري قاموس نومیږي خپور شوی دی.
لیبیدوف د خپلو کتابونو په اړه چې په پښتو ژبه یې لیکلي او یا ژباړلي دي او ځینې نور آثار چې اوس تر چاپ لاندې دي د ازادي راډیو ته داسې وویل.
وستی وختو کې غاز کتابونه پرته دي، غاز افغانستان یو ښه کتاب دی، افغانستان ګرامر د پښتنو په باره کې چې هم ادا واده زیارتونه په باره کې هم تاسې مې لیکلي دي، وستی ګرامر مې لیکلي دي، ما ویلي دي چې دا یو ځانای ګرامر دی چې پروسی لیکل شوی دی او په بل هېواد کې نه پیدا کېږي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پښتو ادبیاتو کې اورو چې سترګې حالونه وایي. په لویدیځو ادبیاتو کې سترګې د روح هنداره بلل کېږي. د سترګو د خبرو په باره کې ساینس پوهانو هم څېړنې کړې دي. یوه تازه څېړنه شي چې د بنی آدم په زړه کې چې هر خبره تیریشي په سترګو کې یې د لوستلو امکان هم شته. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
یوه نوې څېړنه وایي چې سترګې نه یوازې د لیدلو ذریعه ده، بلکې یوه داسې هنداره هم ده چې د بنی آدم ذهن پکې لیدلی او لوستلی شو. د فرانس پریس آژانس له راپور سره سم د میلبورن پوهنتون محققانو د سترګو د حرکاتو په اساس د انسان د ذهن د معلومولو په برخه کې نوې تجربې کړې او نوې بریاوې ترلاسه کړې دي. دغه پوهانو معلومه کړې ده چې کله موږ یو عادت مثلا دولس یادوو، نو له دې وروسته که غواړو چې تر دولسو وړوکی عادت مثلا شپږ یاد کړو، نو سترګې به مو چپې خوا او لاندې خوا ته حرکت کوي. خو که په دولسو پسې لوی عادت مثلا اتلس یادوو، نو سترګې به مو ښي لور او پاسنۍ خوا ته حرکت کوي. د میلبورن پوهنتون پوهانو خپله هم دا نظریه تجربه کړه. دغو پوهانو یو شمېر کسان را وغوښتل او هغوی هر یوه ته یې وویل چې ځینې بې ترتیبه عادات یاد کړي. نو که دوی به مثلا لس وویل او وروسته به یې د شلو نوم اخیست، پوهانو به مخکې تر دې چې دوی شل ووایي د دوی د سترګو له حرکته دا معلومه کړه چې اوس به شل یادوي. د میلبورن پوهنتون د دغو محققانو په قول په ذهن کې تیریدونکې خبرې د سترګو په حرکاتو باندې اثر غورځوي.
عبدالله پیکار د افغانستان د ځوان کول په شاعرانو کې ډیر آشنا نوم دی. د ده شعرونه د خپل آهنګ، پخې ژبې، انسجام، سلاست، موسیقي او خیال و فکر په خاطر ډیر ستایونکي لري. له ښاغلي پیکار سره د مرکه او په هغې کې د ده د نوي نظم د اورېدو بلنه درکوو. شاغلی عبدالله پیکار، د شیرونو کتاب خوم څو کاله پخوا چاپ سوی و راز، او په هغه دا کلونه واوښتل. څو کاله واوښتل؟ ګمان کوم لس کاله به اوښتي کنه. شاخوا
لس کاله او دوه زرم او لس کاله
بس نو د نخې منځ مې وویشت. دا لس کاله د تا غوندې شاعر لپاره چې ټولنه توقع درنه لري چې همیشه شعرونه ووایې، په محفلونو کې هم چې چېرته ادبي غونډې خامخا آواز در باندې کیږي، حتی ما لیدلی چې خلکو له لاسونو نیولی او په زور د سټیج ته بیایي. آیا لس کاله بعد یو بل کتاب په کار نه دی؟
تقریبا اوولس اوږده نظمونه او شاوخوا دیرش غزلې او زین نور د شیرونه چې د یو نظم چلور چلوري زی درې چلوري زی دغه مې اوس راټول کړی دی. نو کتاب مې تقریبا تیار کړی دی.
ورستای ځل چې شعر ویلای دی څو ورځې مخته و یا څو هفتې مخته و؟
څو میاشتې مخته.
نظم دی که غزل؟
نه نظم دی. دغه وروستیو کې مې ټول نظمونه لیکلي وو. هغه نظم خو مې د زه او ته په نوم باندې لیکلی و.
د سرشته؟
او دا را سرشته دی
که ووایه اورېدونکو ته.
زه او ته ګرانې اوس خو زه انجام یم ته آغاز یې، زه څرګند یم ښکاره یم ته راز یې، زه د مرګ خوا ته روان یم ورکیږم ته د نوي ژوندانه نوی انداز یې، زه پوهیږم چې زه څوک وم او ته څوک وې. ګرانې مونږه د یوه چمن ګلانو، مونږه دواړه د یوې نغمې سرونه، مونږه دواړه د ښکلا ترجمانانو، موږ د حسن په حسینه جزیره کې اوسیدلو، ته تصویر وې ذهن داره د خپل ذات په لټون دواړه ګرځېدلو، زه مزل ومه او ته وې زما لاره. د ژوند نښې نښانې مو را پیدا کړې، تیرې هیرې زمانې مو را پیدا کړې، د ښکلا او محبت ورک داستانونه ډېرې ورک یارانې مو را پیدا کړې، چې د خپل تخلیق جواز مو را پیدا کړ، فلسفه د محبت مو را پیدا کړه، چې خالق مو په ځانونو کې محسوس کړ، سلسله د حقیقت مو را پیدا کړه. مونږ دواړه مینان د یوه بل شو، مونږ دواړه غلامان د یوه بل شو، دا په دا چې ته ډیوه شوې زه پتنګ شوم، مونږ دواړه فدایان د یوه بل شو، زه ایره شومه د شپې په بڼه خور شوم، ته رڼا شوې ته د لمر په څیر خوره شوې، زه د غره په بڼه ودرېدم پر ځمکه، ته د عشق د سمندر په څیر خوره شوې. د خزان په طلایي غوندې موسم کې بلبلان چې زمزمه د فراق وایي، دغه سور او سوز زما وستا اروا ده چې رباب کله نغمه د فراق وایي. له هغې ورځې چې موږ سره جدا شو، سره ورک شو، سره بیل سره پنا شو، لکه تخم سره بیرته را زرغون شو، د خایس په کائنات کې را پیدا شو، زه په رنګ کې را پیدا شوم ته په نور کې، دواړه ودرېدو د حسن په حضور کې، زه د میو په پیاله کې مدهوشی شوم، ته مسکی شوې په نشه کې په سرور کې، زه د ګل له خوشبویۍ سره پریشان شوم، ته شبنم شوې په ګلابو کې ویده شوې، زه د سوز او سرور سوزنده څپه شوم، ته مستی شوې په شرابو کې ویده شوې. نن چې مونږه بس یو بل سره پیدا کړل، په دې منځ کې زمانه ده ډېره تیره، زموږ مینه یو هر شوی غوندې خوب دی، تر پیړیو اوږده شپه ده ډېره تیره، زه ستا مخې ته حیران غوندې ولاړ یم، ته زما مخې ته ودرېدې حیرانه، ته لا اوس نه وې د ژوند خواته رادرومې، زه د مرګ خواته روان یمه جانانه. که ته غواړې چې موږ دواړه سره یو ځای تل تر تله دلته پاتې شو ژوندي شو، نو راځه ته مې نغمه زه به دې سوز شم، موږ به دواړه په جهان کې افاقي شو.
ډېر عالي پیکار صاحب، چې تا دا نظم لوست دوه ډوله احساس را پیدا شول یا دوه فکره را پیدا شول، یو دا چې البته په پخوانۍ شاعرۍ کې دغه شی کم و، په اوسني شعر کې ورته په دې شلمه پیړۍ کې ورته توجه ډېره سوې ده. انسان په پنځلس کلنۍ کې، په شپاړس کلنۍ کې، په اولس اتلس کلنۍ کې هغه د ماشومتوب له وخت سره خدای پاماني کوي، ژوند یوې نوې مرحلې ته داخلېږي. دغه مرحله چې ده یو قسم د هجران، د بیلتون، د فراق د احساس مرحله هم ده. په ماشومتوب کې ټول فراق نه احساسوي، ماشومتوب جنتي دوران ده، خو په دې وخت کې یو قسم بیا ورو ورو فراق احساسوي. دا لکه هغه تجربه چې یو څوک دی لوی سوی دی، نور ماشوم نه دی، بل یو بل فکر هم را پیدا سو، له فرده که راووسو اجتماع ته راسو. افغانستان کې ډېر کلونه جنګونه وو، د دې جنګونو په کلونو کې چې کوم نسل را لوی سو، دوی ټوله ځان بایللی احساسوي، ځان مات سوی احساسوي. هر څوک فکر کوي چې بل کامیاب دی زه ناکام یم، او حال دا چې جنګ ټول ناکام کړي دي، بدمرغي هیچا ته خیر نه رسوي، ټول په یو شکل د اشکالو سره تباه کوي. بل مې دغسې یو اجتماعي تجربه هم پکې ولیده، آیا دغه کوم احساس دا کوم فکر چې ما ته را پیدا سو دې شعر په حصه کې تا ته هم په ذهن کې همدا شیان درګرځېدل که کوم بل څه و؟
دغه تا چې وویل یعنی حال خو زمونږ دغه پیدایش چې دی پیدایش سره سم همدغه لویا غمیزه را شروع شوه زما په فکر باندې زمونږ په شعور او لاشعور او تحت شعور ټولو باندې همدې غمیزې ډیر ژور تاثیر کړی دی
یو ابدي سیوری کړی دی
ابدي سیوری کړی او تینه نه شو اته یعنی موږ به اویا کلن شو اتیا کلن به شو مګر موږ به د دینه ونه شو اته دا چې زما په اروا به څه شي تاثیر کړی و چې دغسې یو نظم مې لیکلو خو زما په مجموع کې د ټولو نظمونو یا د ټول شاعرۍ یا د ټول فکر یا د ټول زیست او ژواک د دې ټولو باندې د مغې غمیزې او ډیر دغه لویه تیاره خوره ده
موږ هر یو دا فکر کوو چې نور کامیاب دي موږ ناکام یو د جنگ دغسې یو روانشناسي جوړه کړې ده دغسې یو روحي حالت پیدا کړی دی په دې نظم کې هم همدا شی دی هغه مقابل لوری کامیاب دی خو هغه متکلم
او د مرګ خاطر
روان ناکامۍ احساس کوي هغه د ژوند په لور روان دی دا د مرګ څنګه دغه تعبیر هم یعنی دا هم په حقیقت کې پر جنگي حالاتو کې پر بدمرغیو کې رشه لري
بالکل لري او کاغه مونږ غواړو کو ونه غواړو فکر وکړو کو وینو کو یعنی هغه مونږ په لاشور باندې حاکم دغه حالت که مونږ فکر کو چې پویګو یا نه پویګو خو هغه دا حقیقت ته چې دا تاثیرات دي
شغله پیکار دا خوده هغه ورستای نظم مو چې وادي وراو تو میاشتې دي شاعری نه دا کړې دي هنرمند سړی دي لیکوال سړی د شاعر سړی پیسې کې ویل کیږي چې دای هغه وخت لیکوال دی او شاعر دی چې فکر کوي په ژوند کې تر ټولو مهم کار شاعري ده تر ټولو مهم کار لیکوالي ده حتی کدی لیکل هم نه کوي څنګه ته چې کله په میاشتو شاعري نه کوي به هم داسې فکر کوي چې تر ټولو مهم کار دی همدا دی
بالکل
کنه فکر دی بیخی په بل سي
بیخی ز فکر کوم چې نه دا ز بیخی ډیر صادقانه وایم چې ما ته تر ټولو ډیر مهم کار شاعری دی کله کله چې دغه دفترونو کې یا لیکنه کوم که څه هم ما د مغې لیکنم څوک غیبت نه کوي یا څوک نه وایي چې دې کې ستونزې دي خو داسې فکر کوم چې دا بیخي او فضول کار کوم دا د ورځې چې کوم په اداره کې څه لیکم کوم مکاتب دي که مقالې دي دا راته دغومره که څه هم هم د لیکوالۍ یو قوي اړخ دی او حتی ټینګار کیږي چې پښتانه لیکوال دې په اداره کې څه ولیکي په زارات کې دې ولیکي او په عیني موضوعاتو دې ولیکي خو په هم زه دغومره شاعر یم چې هماغه وخت چې څه لیکم فکر کوم چې دا فقط دغه څو روپو مزدورۍ په بدل کې یو شی لیکم او هېڅ د ساتلو کوشش هم نه کوم چې ځان سره وساتم فکر کوم چې دا د ورځې یو گزارش ولاړو ختم شو او دا راته بیخي تلاخ کاریږي او فکر کوم چې دا هېڅ د خرڅولو شی نه دی
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
په هندو پاکستان کې چادری ته برقه وایي د برقی او چادری په باره کې ویل کیږي چې د پیدایش ځای هندوستان دی عربو او نورو مسلمانو قومونو چادری نه پیژندله د بنگلاديش تر ټولو لوی روختون د خپلو چادری پوشو کارکونکو له لاسه ځینې شکایتونه لري په دې اړه د فرانس پریس اژانس د راپور ژباړه وژمار شیدل لولي
د بنگلاديش په تر ګرد لوی دولتي روختون کې امر شوی دی چې نرسانې او نوري کارکونکي نشي کولای چې له چادرې سره په روختون کې کار وکړي دغه امر وروسته له هغه وشو چې په روختون کې د موبایل او بوټو غلا زیاته شوه او په توله کېده چې په دې غلا کې د ځینو چادرې پوښو مېرمنو لاس دی د فرانس پریس اژانس له راپور سره سم د بنگلاديش د طبي پوهنتون د روختون مشر عبدالمجید بهویان تیرونی امر وکړ چې ښځې کارکوونکي مکلف دي چې په روختون کې د روختون رسمي لباس واغوندي او مخ او ویښته په چادري کې پټ نه کړي ځکه معلومه شوې ده چې له چادري سره ځینې غلاوې په اسانه کیږي د طبي پوهنتون د روختون د مشر په وینا ځینو چادري پوښو کارکوونکو له چادري څخه د غلطه استفاده هم کړې ده چې کله ناکله یې د ځان په ځای بل څوک راستولې دي چې په روختون کې د دوی په نوم کار وکړي حال دا چې دغه بل څوک به په کار سمه نه پوهېده او مشکلات به یې جوړول د روختون اداره د خپلو ځینو چادري پوښو کارکوونکو له لاسه یو بل شکایت هم کوي دوی وایي چې په روختون کې د کار لپاره د خپل ځان او خپلو جامو د نظافت ساتل خورا ضروري دي خود چادری پوخو میرمانو دا پته نه لګیږي چې د ځان او جامو نظافت ته پام کړی دی او کنه د یادولو وړ ده چې د بنگلاديش په روختونونو کې خورا لږ شمیر میرمنې له چادری سره کار کوي او په همدې خاطر د بنگلاديش د طبي پانتون د روختون لپاره د دې امر عملی کول چې کارکونکي د چادری نه غوندي مشکله چاره نه ده بنگلادیش د نفوس په لحاظ د نړۍ څلورم نمبر لوی اسلامي هیواد دی. اسلام د بنگلادیش رسمي دین دی. البته ډیری بنگلادیشي چادري چې دوی ورته برقه وایي نه استعمالوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د لویدیت په تاریخ کې ډېری لږی سندرغاړي دومره مشهور شوي دي لکه مدونا. 25 کلنه مدونا د غنو کسانو په نظر د بشار د تاریخ تر ګردو لویه سندرغاړي ده. د دې د سندرو په البومونو باندې تر اوسه پورې د نړۍ خلکو تر 200 میلیونه ډالرو ډېری پیسې ورکړي وي. خو دلته د خبرونې په دې برخه کې د هغې سندرغاړي په باره کې ژغیږو چې دنیاوالو ورته د مسلمانې مدونا نوم ورکړی دی. د نړۍ مسلمانه مدونا په پښتو ژبه هم بدلی بولی. فریدا سیفی په خپل راپور کې مسلمانه مدونا راپیژني.
د هغه هنرمند غږ دی چې اوس په لویدیځ کې د مسلمانې مدونا په نوم مشهور ده. د یا ښکلې لایقه او د ډېر استعداد لرونکې نړیواله هنرمند ده. د دیا پلار امور دواړه مسلمانان دي او له آسیا څخه اروپا ته مهاجر شوي او په ناروې کې اوسیږي. د هغې مور د افغانستان ده او پلار یې پاکستانی دی. په لویدیځ کې د هغې په اړه وخت نا وخته تبصرې خپرېږي. په ورځپاڼو کې دا راځي چې مسلمانه مدونا په خپل ټول ژوند کې له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. دیا وایي د دې انتقادونو علت د مسلمانو ښځو د حقونو په باب د هغې له شهامته ډک دریز دی. د یو بریتانوي خبریال له قوله ویل شوی د یا له 50 وارو څخه ډیره له مرګونو ګواښونو سره مخامخ شوې ده. په ناروې کې زیږیدلې د یا اوس خپل وخت نیمایي په امریکا او نیمایي په بریتانیا کې تیروي. هغه په انګریزي ژبه ډیرې سندرې لري او ښکلې بولي. سره لدی چې د یا په اروپا کې زیږیدلې خو د هغې د پښتو سندرې په اوریدو انسان حیران شي چې څنګه په ښکلا او په اسانۍ پښتو کلمات ادا کوي. عمر دې ډېر شاخ دې دلوې کا زبا دعا د تبې کا سبا کو ما الله هو
سیبا. په افغانستان کې ډیر کسان لیدلی چې وبو ته خزلی ورچي یا د جامو د وینځلو ناولي وبو ویلې ته خوشی کوي او دې ته پام نه کوي چې لشپورته ممکن یو څوک همدا وبو وڅشي او یا د چایو او دیګ لپاره استفاده ورنوکي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې جنگونه وبونه دومره خلک نه وښني لکه همدا ناولي وبو. د دغه راپور خلاصه وشمه رشیدی لولي.
انسانان هر ورځ د نړۍ د مخ سیندونو او سمندرونو ته په میلیونونو ټنه خزلی او چټلی وراچوي چې په نتیجه کې نه یوازې د کبانو او نورو اوبو ژویو ژوند په خطر کې دی، بلکې هر کال د میلیونونو ماشومانو د مړینې سبب هم ګرځي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې وویل چې په نړۍ کې اوس د جنګونو، بمونو او د تشدد د نورو پیښو له لاسه دومره خلک نه مري لکه د اوبو د چټلوالي په وجه پیدا شوې ناروغۍ له لاسه چې سا ورکوي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم د نړۍ په 2 میلیارد ټنه اوبو کې هر ورځ 2 میلیونه ټنه خزلي او زهري مواد ورګډيږي چې د نړۍ په روغتونونو کې تر نیم زیاتو بستر شوی کسانو د ناروغۍ اصلي سبب بللی شو. دغه راپور چې د ناروغو اوبو په نوم خپور شوی دی وایي هر کال په نړۍ کې تر 50 کلونو د کم عمر 300,000 ماشومان د هغو ناروغۍ له لاسه مري چې له ناولیو او چټلو اوبو پیدا کیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیرونه په اسادی رادیوی قاموس کې په فرمالیزم خبري وشوي. دا ځل په یو بل نصریا چې په د پوهنه او کره کتنه کې ډیر اهمیت لري خبري کیږي. استاد نجیب منلای په سټرکچرالیزم یا د جوړښتونو په نظریه رڼا اچوي.
سټرکچرالیزم د بشری علومو هغه تګلار یا روش دی چې پاغې کې یو خاصه ساحه مثلا آداب یا استوری یا سوسیولوژي په داسې ډول تحلیل کیږي چې هغه د سره تړلو برخو یو ترکیب وي. سره تړلې برخې څه معنا لري؟ دلته خبره دا ده چې کله چې مونږ په یو موضوع باندې فکر کوو دا موضوع اجزا لري. مونږ کې د شهر جز بیل بیل وڅیړو وزیرو او په هغه باندې فکر وو، مګر دغه اجزا چې بیل بیل دي او بیل بیل زیرو مونږ ته ټول واقعیت په لاس نه راکوي. دا اجزا په خپلو کې سره ارتباط لري او دغه ارتباطات هم د دغه جوړښت یوه برخه ده. په تیر زمانو کې عموما ساینس هڅه کوله چې د اجزاو د یو پیچلي واقعیت د ټوټې ټوټې کولو لارې د هغه حقیقت ته ورسیږي. د دکارت د تحلیل طریقه هم دا ده چې پیچلي موضوع باید تر هغه اندازې ساده کړی شي چې د هر ساده جز په باره کې مستقل حکم وشي. نو دا تحلیلي برخورد و چې تر یوه یوه نیمه پیړۍ دوه پیړۍ دوام وکړ او ځینې مشکلات پاتې شول. مثلا د ژبې په برخه کې چې د سټرکچرالیزم اساس د همدې ځاینه راغلی دی، غږونه د ژبې یو ډول ماهیت مونږ تر پیژني، ګرامر د ژبې بل ډول ماهیت مونږ تر پیژني، مونږ همداراز لغات لرو، لغات د ژبې بل ډول ماهیت مونږ تر پیژني، او دغه درې واړه ماهیتونه که بیل بیل مطالعه شي مونږ ته د ژبې کامل تصویر نه راکوي. نو د همدې خاطره په دولسم پیړۍ په پای او د شلم پیړۍ په شروع کې یو ډیر ستر ژبپو چې فردیناندو سوسیو نومیږي هغه دا خبره مطرح کړله چې ژبپوهنې ته باید په عمومي نظر وشي، او د هغه درسونه چې شاګردانو یې د کتاب په بڼه خپاره کړل د عمومي ژبپوهنې درس.
او بخښئ، ګرامر خو به پخوا هم د کلمې مختلفو انواو ته پام کوو او یو د بل په ارتباط کې به څېړلې. احمد محمود وواهه، دلته چې احمد فاعل دی او محمود مفعول دی دا د یو بل په ارتباط کې دي. دا هغه شی دی چې یو د سټرکچر ته په پام سره باس پکې شي. نو هر عقل تاسو دا خبره وکړه چې په یو خاصه ساحه کې هم سټرکچرالیزم بحث کولای شي. نو آیا دا ویلی شو چې پخوا زمانو کې د بشر د معرفت په ځینو برخو کې دغه د جوړښت نظریه واو دا روش ته توجه کېده؟ دا ویلی شو
هغه برخوردونه چې مونږ نن لرو د تاریخ په اوږدو کې همیشه موجود وو، یا زیات یا کم. نو په دې باندې خبره نه کوو چې سټرکچرالیزم پخوا و که نه و. خبره په دې کې ده چې سټرکچرالیزم ولې رامنځته شو او کوم مفاهیم ورسره دي.
استاد منلی، تاسو د سټرکچرالیزم په تعریف کې وویل چې دا یو روش دی، یو میتود دی، یوه طریقه ده. نو داسې تاسو وایست چې دوی د تحلیل په ځای هغه ته ډېر اهمیت ورکوي، ترکیب ته. دا خو په حقیقت کې همغه د شوي او د میتود خبره سوه، لیکن تاسو یو بله خبره هم وکړه د بشري علومو د بشري پوهنو ذکر هم وکړو. نو که چیرې دا د معرفت یو میتود وي، ولې له بشري علومو سره تعلق ولري؟ ولې له ساینس سره، ولې له فزیک سره تعلق ونه لري؟ ولې خاص بشري علوم یاد کړل؟
عموما د علومو او د واقعیتونو سره برخورد په دوو برخو ویشل کیږي. یو هغه علوم دي چې هغې ته تحلیلي استقرایي علوم ویل کیږي، لکه ریاضي، فزیک او داسې نور. دا علوم خپل روشونه لري. یو هغه علوم دي چې هغې ته هرمنوتیک او تفسیري علوم وایي، لکه تاریخ، جغرافیا، اکثره انساني علوم.
یعنی هغه علوم چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش ډیر لري،
چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش لري، خپل انسان هم پکې دخیل دی. نو په دې خاطر سټرکچرالیزم اول په بشری علومو کې پیدا شو، ورسره وګورو چې د پنور علوم باندې هم تاثیر کړی دی. د سټرکچرالیزم اصلي مرکزی ټکی دا دی چې په هر پدیده کې جوړښتونه وګوري، یعنی د پدیدې برخې او د دې برخو ترمنځ اړیکې. په خپله د سټرکچرالیزم اساس مونږ وویل چې د پیچلو پیښو د پیچلو پدیدو برخې پیدا کول او د دغو برخو ترمنځ اړیکې څیړل دي. فورمالیزم او د فروید د نظریاتو یو ځای کېدل په یو ډول د سټرکچرالیزم اساس دی.
موږ د روي ادبي قاموس په تیرو دوو ګڼو کې په فورمالیزم باندې خبرې کړي دي. په فورمالیزم کې موږ وویل چې د یوې ادبي نظریې په توګه فورمالیزم د یوه اثر محتوا ته دومره اهمیت نه ورکوي لکه د اجزاو ترمنځ پیوستونو او ارتباطاتو ته، د عناصرو ترمنځ ارتباطاتو ته. خو دا هم جوړښت ده. آیا په ادبیاتو کې یا په ممکن په نورو ساحو کې نو د فورمالیزم او د سټرکچرالیزم فرق په څه کې سو؟ زه فکر کوم یو ډېر په دې باندې تام سو.
فورمالیزم د ادب په ساحه کې شکلیاتو ته ترجیح ورکول دي، هغه غوره برخه ګڼل دي، خو دا یوازې کفایت نه کوي. شکل یوازې نشته. د فورمالیزم په بحث کې مونږ د یو فرانسوي لیکوال خبره یاده کړه چې د فورمالیزم نهایی شکل خاموشي ده، چوپتیا ده. یعنی که مونږ بیخي یوازې شکل ته وګورو نو دا غینه څه نه جوړیږي. د دې تر څنګ فروید د انسان د عواطفو او د فکر په باره کې یو څه نظریات وړاندې کړل. دا نظریات چې سره یوځای شو د انساني فعالیتونو په اړه باندې تصور لږ پراخه شو، او د دغې تصور پراختیا سټرکچرالیزم ته ځای ورکړ. یعنی سټرکچرالیزم د فورمالیزم یو پراخه شوی شکل دی.
زه بیا هم نشوم پوه څنګه فورمالیزم جمع فروید سټرکچرالیزم ته لاره اواري یا دغه شی جوړیږي. زه په ارتباط باندې سم پوه نه شوم.
فورمالیزم یوازې شکل ته ګوري. د فروید نظریات انساني عواطف او احساسات
فرضاً لاندې قصه ده که د فورمالیستو په نظر ګورو، دا قصه یو پلاټ لري، دا قصه چې دی یو لیدلوری لري، دا قصه کرکټرونه لري، دا قصه یو پیغام لري، دا قصه چې د مکالمې لري، دا قصه چې د په یو سبک لیکل شوی ده. د نثر دغه یو قسم اجزا دي. د قصې دغه اجزا له یو بل سره څنګه ارتباط لري او څه شکل لري؟ شکل هم په حقیقت کې لري، ارتباطاتو پیدا کیږي. دا خو فورمالیزم یا فورمالیست کره کتونکي یا دیبان له دې نظره دې قصې ته ګوري. دلته کته فروید او علاوه کې فرویدیزم یعنی یو ډول روانشناسي، له دې نظره دغه شی کې دې قصې ته ورواچي په بحث کې څنګه په سټرکچرالیزم بدلیږي؟
دلته دغه شی پکې ورواچو نو په دغه کیسه کې یوازې شکلي مسائل نه دي مطرح. په دغه کیسه کې د لیکوال خپله شخصي تجربه، د لیکوال ټولنیز ژوند، د کیسې د کرکټرونو ټولنیز روابط، د دغو روابطو ټولنیز معنا، دا هم پکې ور اضافه کیږي. د اشخاصو او د لیکوال عواطف هم پکې ورګډیږي. نو دلته زمونږ هغه اجزا چې د شکل د لحاظه پیدا کړي وو په هغې باندې ډېر څه ور زیات کړل. او دلته یوازې د دې اجزاو ماهیت مهم نه دی، د دې اجزاو ترمنځ اړیکې مهمې دي چې دغه اړیکې یو ساختار جوړی. پلاټ د ژبې د لغوي ذخیره سره یو ځای کیږي، د لیکوال د عواطف سره یو ځای کیږي، د لستونکو د عواطف سره یو ځای کیږي، د ټولنې د شرایط سره یو ځای کیږي، او دغه نه یو ساختار جوړیږي.
او استاد منل په دې فورمالیزم باندې لغتی رو باسونو د نتیجې ته ورسېدو چې دوه عمده اعتراض پکې شي. یو اعتراض په دا کیږي چې دغه د اثر تاریخ ته نه ګوري. یو اثر خو په یو زمانه کې رامنځته شوی دی، یو زمانی په معنا او په شایست کې اثر لرلای دی. تاسو د مونالیزا د انزور مثال ورکړی و چې حامله میرمنو به معمولا جالی والا ټکرای استعمالو. دا دغه وخت له تاریخ سره ارتباط لري، له اجتماعي تاریخ سره. نو که په هغه اجتماعي تاریخ یې پوه نه سو، دې تصویر په محتوا، په معنا، په شایست باندې هم سم نه سو پوهېدی. یو خو په فورمالیزم کې دا شی نه و، تاریخ ته بیا اهمیت نه ورکوو. او بل په فورمالیزم باندې دا اعتراض کېدو چې محتوا ته اهمیت نه ورکوي، دغه چې دا یو څه وایي، یو چا په ضد ده، یو چا په ګټه ده، د یوې طبقې په ګټه ده، د یوې طبقې په ضرر ده، د یو حکومت په ګټه ده، دا اثر دی، د یو سیاست په خلاف ده، دوی دې شي ته اهمیت نه ورکوو. نو تاسو دا ویل غواړئ چې کله فورمالیزم ته فرویدیزم هم شریک سو، په حقیقت کې هغو دو اعتراضونو ته ځواب وویل سو؟ یو قسم
په پوره ډول نه. ترې یو حده علمی تیوری او علمی روشونه هیڅ یو د قناعت وړ نه دی، او د همدې خاطره په هرو دوو لسیزو کې یو نوی علمی مکتب جوړیږي او په هغې باندې دوه درې لسیزې کار کیږي او د هغې په مقابل کې نورې ستونزې راولړیږي او بل مکتب جوړیږي. د سټرکچرلیزم د پیدا کیدلو شرایط دغه و چې فورمالیزم چې د پلاګ په کړیو کې پې کار کېده او فرویدي نظریات دا سره یو ځای شول. په دغه کې وخت کې د وجودي فلسفه هم د راپیدا کیدو په حالت کې وه. دا ټول د شرایطو چې یوې نوې علمي لارې ته یې ضرورت درلوده.
استاد مننه. وجودي فلسفه یې دی، زه نه پوهېږم چې د موږ اورېدونکو به یې دې ارتباط څنګه سره پیدا کړي. آیا تاسو دې ته اشاره کول غواړئ چې د وجودي فلسفې پیروان ساتر دا نور خلک چې دي دوی دا وایي چې په انسان کې وجود مقدم ده، وجود اهمیت لري. انسان داسې نه ده چې له ماهیت سره دنیا ته راځي، دی خپل ماهیت خپله جوړوي او دا وجود ته اهمیت ورکوي. په حقیقت کې یو قسم سټرکچر ته اهمیت ورکوي، په حقیقت کې یو قسم فورم ته اهمیت ورکوي. آیا دغه د وجودي فلسفې سره چې تاسو د سټرکچرلیزم پیوندوي هغه دغه شي ته اشاره کوي که بل څه وایي؟
همدغه خبره ده. نو موږ ویل چې د ژبې نه شروع کړله، مګر یوازې په ژبه کې محدوده پاتې نه شوله. سوسیالوجي یا ټولنپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، انتروپولوژي یا بشرپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، سایکولوژي هم د همدې نظره وکتل شوه، سایکوانالایزس هم د همدې نظره وکتل شو، ادبیات ته هم د همدې نظره وکتل شول، او حتی په ساختمانی یا د خار جوړونې په نظریاتو کې هم د دې نه استفاده وشوله. هغه څوک چې سټرکچرلیزم ته وده ورکړله د 1950 کلونو په شاوخوا کې، کلود لیوی شتراوس یو فرانسوي عالم دی، بشرپوه دی، انتروپولوجست دی. هغه د بشري ټولنو د څېړنې لپاره همدغه میتود وکاراوه، یعنی چې یوازې پیښې تحلیل نه کړي، د پیښو معنا یې هم تحلیل کړه. معنا څه دی؟ که چیرې تاسو په یو لار باندې روان یې او په دغه لار کې یوه تیګه پرته وي، ستاسو په ختیګې ته ونښلي او ولویږي، دا یو پیښه ده. دغه پیښه په خپل ذات کې نور څه نه لري، مګر که چیرې تاسو په یو لار روان یې او یو څوک راشي ستاسو په خېټه په خکې دي او تاسو ولويږئ، دلته د هغه بلچا غوښتنې، اهداف، د هغه د پلان چې په دغه خې خودلو به تاسو لويږئ، د ټولې معناګان په کور شریکې شولې. یعنی په تیګه کې هغه مفهوم نه پروت لکه د بلچا په خکې کې چې پروت دی. نو معنا هغه څه دي چې یو انسان د بل انسان سره په خپل احساسات، خپل نظریات، خپل فکرونه، خپل خواهشات شریکي. دا کېدای شي د خبرې شکل ونیسي، دا کېدای شي چې د تپېړې شکل ونیسي، دا کېدای شي د سندرې شکل ونیسي، دا کېدای شي د هنري اثر شکل ونیسي، دا کېدای شي د اجتماعي روابطو شکل ونیسي.
بنگلادیش کې د سوالګرو شمیر وو لکو ته رسیږي. د دغه هیواد خلک له دومره ډیرو سوالګرو په تنګ دي او په همدې خاطر د بنگلادیش حکومت له گدایي سره د مقابله لپاره نوی قانون جوړ کړی دی. نور معلومات وشمه رشیدی راکوي.
د بنگلادیش حکومت یو نوی قانون تدوین کړی چې د هغه په اساس د گدایانو له استادانو او مشرانو سره مقابله کیږي. په بنگلادیش کې ځینې کسان گدایان ساتي او ان هڅوي چې د خلکو د رحم د جلبولو لپاره د بدن غړي غوڅ کړي. د بنگلادیش د کابینې د تیرونی له فیصلې سره سم په هر هغه چا باندې چې بل څوک د گدای لپاره استوي تر درې کلونو پورې قید خيږي. دغه راز هر هغه څوک به په 15 کاله بند او 3.5 لک افغاني معادل پیسو په ورکړې باندې محکوم شي چې د گدایانو لاس یې په خور ماتوي او بیا یې بازار ته استوي چې خلک قربان دي ورهمیږي. د میرمن حسینې په مشرۍ د بنگلادیش حکومت تیر کال یو قانون تدوین کړ چې د هغه په اساس د گدایي په حال کې نیول شوی کس باندې تر یوې میاشتې پورې قید ختلی شي. خو د دغه هیواد کابینې چې تیره اونۍ کوم قانون پاس کړی او اوس به یې د تصویب لپاره شورا ته استوي د هغو کسانو په خلاف دی چې د گدایانو ډلې جوړې کړې دي او نور کسان گدایي کولو ته مجبوروي. په بنگلادیش کې کابو ولکه کسان گدایي کوي. د دغه هیواد حکومت غواړي چې تر 2014 کال پورې په بنگلادیش کې د گدایي دود بالکل ختم کړي. د 15 کال په خوات سیرنې په اساس د دغه هیواد په خارونو کې یو گدا د ورځې په متوسط ډول 30 یعنی 15 اویا افغانۍ عاید لري.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله هم دومره و. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي